خبر باندې سره بیلیږي، کبه و نه شو نو سلامي طریقه ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي، سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینه اخلی پسی کم نکی گی. خزینه بیچاره هم پا اولا کس وزی دلی ده هم پا آخره کس وزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل گو گی. هم ده خاصه چه مثال واده پا خوشحاله کی گی باید بیلی دیم هم ده خاصه پا خوشحاله وشی. چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی. چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غی مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول کی یا مثال محکمه تزی خبر خلاص محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې نارضایی د ښځو او د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که رضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جگرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل را بداوي چې د ټولنې هغه بشپړه پوها په کلي توګه پوهې باید لوړ لار شي. هغه که څه د ښځینه په برخه کې ده یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی اسنځي وای ک هلکانو ته لماشم توپس خدا ورز د شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوخ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتای ور سره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی لخپل حادثه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوی دي او دوی د دې حق لري چې د یو نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګو نه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا د یو نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لیتوګه کله چې د یو ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادی او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو نلور موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلی عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي، د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو، یو ښځې دي چې باسواد دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باج هغه ښځې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته راسو کوڅام. په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي خځې ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي بس لکورې باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړی لخوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي، په دې غل تاسو ته وغږیږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حق چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه مي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواد دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي خو زلای تر اوسه پورې نارینه وته غاړه نه دی کولی نه دی ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازی وکړو چې خزي وغواړي چې خپل طلاق واخلي د خپل دستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته خزي لاړ شي نو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی. ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سه په اسانه باندې او به په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي. ځکه لا ډیر موضوعګانی نورې پاتې. لومړی موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزو نه د حق غسل شوی د کار حق ته غستل شوی تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله
د وزیر قوانینو حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ورکول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې چې موضوع وسام دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا او د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه حاکم برابر کی چې خځه بدون د کمستونځي کول شي چې محاکم متلاړ شو د خپل حق وختونه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله
دا نه کیږي ځکه دا د تنسینه سازي فعلا نشته چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دي چې موږ نظام دا سینه دي چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دي کې سنځي شته.
بله کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی حکومت هم غاګ و نوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي.
او ډیر سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه زه فکر نه کوم چې دا بدسه ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللی دغه زمينه به ورته موږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللی هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم مثبت خو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چای حل کې په افغانستان کې هیڅ څه ادارې نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هیڅ د سیدارې نه ګورم چلته خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله
او ورته خو موضوع یوازې نه ده نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج شلته خوندې زیوي هغه پکې وسی د هر خونه هیڅ خونه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډیره موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډیره موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته.
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزه خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورک ولا کور کې به میشه تاو تری خوالې و کور ته به میشه نه وخت راتللو به دې چې په کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې برق لته صادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست ترال محاکمه سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته او ځخوالې بو حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چې پکړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چولې ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي. فکر زمنګ افغاني خځه ډیر قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سبد ډیرک سامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسولیت مني او لبلې بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا حق پوخه خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم او کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډېرې اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډيري حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خځه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زموږ قند دي هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خور هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بخین وکول شي یو مرز واخی بخی ژوند لا صور کی بخی لونی شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دال ک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته تسوي ترغه وخت ته حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وای دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتسي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دي انو زمنګ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کوم څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي ورسره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان ډېر د مور او پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډېر بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کوم منګي چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې میړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم ځکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې منګه میشه د ملګریتوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزي، ځکه مونږ د خور چې براتله خور سره بم ډیره خبرې کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخرت د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دی مسائل په منځګریتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه، د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنوی نه. بل اخره موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګریتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله خنه ده. ایسته ایسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو. بل اخره به ښځه او میړه دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه هم باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړي دي. برعلاوه دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
کور دې ودان. مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. کته هم د کرچ څوک د گاونډي نو موري نو پیږي چې گاونډه یعنی څه، خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو، استاد د تاسو خلې وورو چې گاونډي چاته وایو.
ډیر زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه کچې تمونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر خپ ختنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغه حقوق څخه دا ده چې هغه په خو او بدو کې خبرول دي. مثال کچیر ده واده وی یا کوم بل مسله وی غو ته باید خبر ورن شي دعوت شي امدا غسی د دوی دعوت په دوه منل شي کور ته ورشي امدا غسی د دوی د مرزه پختنه کول کچیر د دوی پښتون زکی وی پښتون زکی باید دوی لاس نه وای وشي امدا غسی کچیر د دوی مسل تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودل شي
bale کچیر خ ګاونډي ونل رو کوم زیانونه مونږ تاړولې سي
مخکې لدې چې مونږ مسل کوم ځای ته زو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مسل کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابن مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد من اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایګم
بالکل ستاسو خبر پتاوی سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثال مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سایګان دی هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو حتی د خپلو خپلوانو هم ورته همدا متل څخه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سایه پیش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادیث ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن ته نه ویستل شي نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابهو ته ورکړي دي سو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث کې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپل معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې ترسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه ل خپل حد نه وزي دومره مداخله دي همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتانه دي کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو منظر ول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې مونږ متل ته اشاره وکړه وایي مونږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې پایڅ شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی. ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بحث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازینی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره نشته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پول او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فارق کوي، مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فن لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې په دې خاطر، ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویل ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور چې کوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري که نه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي
مجبوریتونو لمخ زینی کسان دیتا آرلی چی خپل کور پا کرایا ورکی او دی او بل زی ووسیگی سر دیتی کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي، د غلطه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا نورخانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبه ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې هوز یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمنیلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان دي چې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته ګاونډی آسانه مثلا غوړی راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد دین هم سره زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته کدي ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کیږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راغی یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راغی، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورزش دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي، هغه نور سبق چې صحیح سلامت خپل هم سید سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر خپل د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي. مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېر ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده، پاک دي، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تطبیق کړو هغه چې مونږ توانې نه لرو، یا مثال البته مونږ خويند لپاره، یا مثال د بیمونو لپاره ډیر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډیر تیز دي، مثلا کنه ډیر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د نن د ستونزې لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي بل کوچنی، هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچنی نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچنی ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، کلونه څخه لوړ دي، عملا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزار زیات دم سن په هیڅ ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا فلانه خاصه کچیر د سولز لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم هم سایه زوی مثلا په چپیډ او هی هم داس باندې مثلا کوبل اکثر مال خی دا ډیر ما په نظر بد خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وای کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم اکسل ملوخی، مستقیم د عامه دی همسایا زوی، یا مثلا هغه ته اکسل ملوخی، یا د خپل ګاونډي ته اکسل ملوخی، چې دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړي تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د اخري پښتنې په باندې راسو، د تاسو خپل گاونډیانو ته خپل گاونډیانو کې سره ته وکي، خي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم بر بد خرد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی او ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د هم سایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی شي خاطر، او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چیرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاح کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چیرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ورکې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی یو پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هل د دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل دی، خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي، یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یا د اول نشو سیاد نشی پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بستونز کی هاته دسی وخت وای نشي هم ځایګان بستونز کی دی پنی مشپاو دی مثال مون یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه د دوی حق د تر تاسو بوره کی تر پرونه پوره یو هم سایه سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مانه خوشاله و نه بل دریم نفر و غسر زو ولاړ ما ته مخه مثلا ډیر خبر ورته کړي دسی و دسی خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تقریبا 15 14 کال موږ سره څنګه څنګه ژوند کړي و دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرستم سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
و ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه